ازریدا ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1398 هجری لمریز کال د خبرګولیا جوزا درويشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 1400 سره برابر ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و به وره چې چین او جرمني غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو اون قربان شي. پر دې او د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. افغان ولسمشر هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمېنې بشکک ته ځي. لس افغانان پر بایسیکلونو د لاجورد لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې نن پیلېږي. د دې غونډې په اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست
تمده چه نن ولسمشر دی یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. ولسمشر به په دې غونډه کې وینا وکړي او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده خبرې وکړي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون وخته وویل چې څلور ډوله عملیات هم مهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي هم او څلورم عملیات چې د ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د هلمند باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالۍ د لارو د امنیت ټینګېدو لپاره عملیات پیل شوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه وویل
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تحصیلات روان دي. کار پکې او دوه جایه مزاحمتونه وسوه. بیا نظامي عملیات هم وسوه چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والي طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه کړه او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله پیل شول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. لس افغانان پر بایسیکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. دغو افغانانو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان له لارې 4,118 کیلومتره لار ووهله او پرون د ترکیې د استانبول اروپایي برخې ته ورسېدل. په استانبول کې د دې بایسیکل ځغلوونکو تر رسېدو وروسته په دې ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکزي ترکی رسنیو ته د خبرو په مهال د لاجورد لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د اومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وویل چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل موږ ګټورې خبرې سره وکړې چې څرنګه کړکېچ راکم کړو په سیمه کې د هر راز شخړو مخه ونیسو او څرنګه په سیمه کې ثبات وساتو او سوله ټینګه کړو. د جاپان صدر اعظم پرون تهران ته په دې نیت ورسېد چې د واشنګټن او تهران ترمنځ به د کړکېچ په کمېدو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایران به له امریکا سره جګړه ونه کړي خو که چیرته برید پرې وشو سخت ځواب به ورکړي. روحاني زیاته کړه که چیرته واشنګټن پر ایران له اقتصادي فشارونو لاس واخلي ډېر مثبت تغییر به د سیمې او نړۍ په کچه رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپه پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلې دي. د امریکا خزانې وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دا بندیزونه په بغداد کې د جنوبي شتمنیو د سرچینو پر شرکت او د دې شرکت پر دوو رئیسانو لګېدلې دي. اعلامیه څرګندوي چې د دې شرکت دوه مشران مکی کاظم عبدالحمید الاسد او محمد حسین صالح الحس حسنی د ایران له سپای قدس دلی سره وبخی ارتباط لري. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر ستیفن منوچن په وینا راغلی چې د دې بندیزونو هدف د ایران سپای قدس دلی ته د وسلو د قاچاق مخنیوی دی. تر اوسه ایران او عراق په دې اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ډله یو تر روسي ډله ونوموله. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې او د دغو یو ورځنۍ لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوه لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د یو ورځنۍ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه هم د راتلونکي شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. خبرونه ملازدی را دو واوریدل که داو زنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی په وی پانه که موده شتا پتا موده ازادی را دو تکی اورک. چین او جرمنی غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو قربانه شي. په کابل کې د چین سفیر پرون د غراز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره هم وکتل.
سفیر چین اطمینان داد که اونا آمادگی دارن تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنند.
د امریکا د پوځي و لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش جدي خطر دی. د غزنی د لارغونې بالای سر د کلا یو برج په دې وروستیو کې نړېدلی، خلکو یې ننداره کوله خو مسؤول چارواکي ترې خبر نه وو.
درې وارې ونړېدو، اول تاغه خو ونړېده، نن بیا په څلورو شل ده کې بیا ونړېدو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر روحاني سره کتلی او هڅه کوي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکېچ راکم کړي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د غراز د ژوند رنګونو یو نوی برخه درته خبرو. په کابل کې له یو ګرځنده هټیوال سره غږیدلی یو.
څوک ورته ګنډېری وای او څوک ورته ګنی وای، نو د هر چا خپل اصطلاح ده د ژبې ګنې.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د هڅو په باب چین او جرمني هم غواړي. د جرمني ترڅنګ د غراز چین هم غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو کوربشي. جرمني د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بوند غونډې کوربه و. په چین کې هم په تېرو څو کلونو کې څو ځلې د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنې له کابل سره کړي چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب ژمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ سانګ دا ژمنه د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتیسل وویل چې زلمی خلیلزاد ترې د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په استازیتوب ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او قربانې شي. پرون له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلي وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د ونډې په اړه په یوې مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل
چوار دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که
زموږ دوست هیواد جرمني غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوي بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه و. د اووم پړاو له پیلېدو سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې دوست هیوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې موږ د دوست هیواد جرمني نقش ته په درنه ګورو. د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکی عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې ښه روابط درلود او هیڅکله داسې انګېرنې نه دي سوي چې ګویا جرمني کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت به چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان ګاونډی ده او له لوی سره له پاکستان سره ښې اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول به د پاکستان په ګټه باندې څه ترسره کړي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
وامردل چې چین او جرمني غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو قربان شي، دغه هڅه د دې لپاره کېږي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېنوي، یعنی په دې معنی چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلې مهمې غاړې وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندۍ شوي چې په افغانستان کې بله د اسلامي دولت ډله د یو ستر ګواښ په توګه د راڅرګندېدو په حال کې ده. وروسته له هغې چې له افغانستان پر متحدو ایالتونو او نورو اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکي کې د احتمالي حملو په اړه یو شمېر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط اندېښنې څرګندې کړې، د امریکا د پوځ یو رتبه جنرال دا ومنه چې له افغانستانه داعش جدي خطر دی. جنرال فرانک مکینزي چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر دی پرون وویل داعش ډله امریکا ته جدي ګواښ ده او د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه دغه سخت دریځه ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو کولو ولویږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې جنرال مکینزي امریکا ته په لاره د جرمني په یوې پوځي اډې کې له هغو خبرلانو سره چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته په سفر کې ورسره ملګرتیا کوله دغه څرګندونې وکړې. هغه وویل تر هغو چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تر سخت فشار لاندې وي دا ډله په امریکا کې حملې نشي کولی. د هغه په وینا په افغانستان کې داعش ډېر لیواله دی چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دوی دې ټکي ته رسېدلي چې تر هغو چې پر دې ډلې فشار وي دا کار نشي کولی. مکینزي چې په افغانستان او عراق کې د جګړو تجربه لري وویل دی په دې باور دی چې داعش له افغانستانه د خپل فعالیت ساحه تر اوسه نه ده پراخه کړې، خو دا مسله یوه جدي ستونزه ده. هغه زیاته کړه داعش د افغانستان په ختیځ کې ډېر فعال دی او په وړاندې پوځي عملیاتو یې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د جنرال مکینزي له دې څرګندونو څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د دې هېواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي، پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هېوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته چې ورځ تر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده، د یو ستر ګواښ په سترګه کتل کېږي. د راپور په استناد د داعش په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې د دوی سترګې طالبانو ته ور اوړي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یو مهم شریک په توګه کار واخلي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، دې اژانس ته ویلي چې په کابل کې یو شمېر وروستۍ حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ده، هغه هم دی چې داعش مسؤلیت اخیستی. د چارواکو ویلي داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې عملي کوي. په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو په 2014 میلادي کال کې لږ وروسته له هغې چې دې ډلې د عراق او سوریې ډېره برخه خاوره ونیوله او اسلامي خلافت اعلان کړ، د خراسان ولایت په نوم د فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. نن ورځ د دې ډلې د غړو شمېر په افغانستان کې زرګونو تنه ښودل شوی چې د مرکزي آسیا د عربي هیوادونو چچنیا، هند، بنګلادیش، اتبا او یو شمېر هم د چین اویغوریان پکې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ پرته به په افغانستان کې له داعش سره تړلي وسلوال د دې توان ولري چې د یو کال په موده کې په امریکا یا اروپا کې په لویه کچه حمله وکړي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش له یو شمېر نیول شوو غړو څخه دا معلومه شوې چې دوی له خپلو سخت دریځو ملګرو سره په نورو هیوادونو کې اړیکې لري. د راپور له مخې چارواکو تر اوسه په امریکا کې 8 تنه چې په افغانستان کې له داعش سره اړیکې لرل نیولې دي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې روانې هڅې څیړو. البته له دې پلوه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د جګړې د بل لوري د افغانستان د حکومت لخوا ځینې اقدامات شوي. افغان ولس مشر د اختر په مناسبت د طالبانو د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدلو اعلان وکړ. دغه پروسه پیل شوې. دغه راز افغانستان ته هم په دې وروستیو کې د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو استازو سفرونه کړي. تر اوسه پورې په کابل کې ډېر استازي دي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هڅې کوي. دا ټولې هڅې به آیا د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړی او آیا د دواړو لورو ترمنځ به د باور د اعادې سره مرسته وکړي؟ د هغه مسایل دي چې نن په دې پروګرام کې څېړو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
ریلیف ویب خپرونې د چهارشنبې په ورځ خپاره سوي د نړۍ د سولې شاخص ته پام کړی دی. افغانستان په دې فهرست کې د نړۍ تر ټولو ناارامه هیواد په توګه معرفي سوی دی. د سولې نړیوال شاخص هیوادونه د جګړې، تروریزم، د تهدید، پناه غوښتونکو او بې ځایه سوي د شمیر، د اقتصادي وضعیت او یو څو نورو عواملو له لحاظه ارزولي دي. د ریلیف ویب خپرونې په لیکنه استرالیا میشت د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ 19 سروې کړې او په هغه کې د سولې، امنیت او پرمختګ له لحاظه د ژوند معیارونو ته پام کړی دی. په دې سروې کې افغانستان پر اخري ځای، یعنی 133 مقام راغلی او سش کال وضعیت تر سوریې لا هم بد بلل سوی دی. د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو حملو افغانستان په نړۍ کې له ناامنو هیوادونو څخه په یوه بدل کړی دی. تر افغانستان او سوریه وروسته جنوبي سودان، یمن او عراق د سولې او پرمختګ له لحاظه په نړۍ کې تر ټولو بد بلل سوی دي. ریلیف ویب خبرونی لیکلی افغانستان، سوریه او د مرکزی افریقا نور هیوادونو په نړۍ کې د تاو تریخوالی په نتیجه کې په 2013 کال کې تر ټولو لویه ضربه لیدلې ده. په دې جدول کې تر ټولو سولیز هیواد آیسلند بلل سوی دی او وروسته نیوزیلند، پرتګال او اتریش په دوهم، دریم او څلورم ځای کې یاد سوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او په کندهار ولایت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د شپږو ملکیانو د وژنې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو. چاودنه د چهارشنبې په سهار د شخصي ماین د چاودلو په نتیجه کې وسوه او دوه ښځې، دوه کوچنیان او دوه نارینه پکښې ووژل سول. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی خو ځایي چارواکي طالبان مسؤول ګڼي. واشنگتن پوسټ د افغان چارواکو له قوله لیکي چې طالبانو د افغانستان په جنوب کې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو پر ضد دوامدار حملې کړې دي. په بله برخه کې ورځپاڼې د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو ته پام کړی دی. ځینو سرچینو د چهارشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د سختو نښتو خبر ورکړی خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تخار د والي ویان جواد هجري له قوله لیکلي چې طالبان له شاره پر شا تمبول سوي دي. د خواجه غار ستراتیژیک ولسوالۍ چې له تاجکستان سره پوله لري له کلونو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو شاهده ده او څلور کاله مخکې یو ځل د طالبانو لاسته دلیوا.
ازادي راډیو اورې د سهار وبجي او یوشت دقیقې شوې. د غزنی د لرغونی بالاحصار د کلا یو برج په دې وروستیو کې نړېدلی. تر دې مخکې هم د دې بالاحصار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالاحصارونو څخه دی یو شمېر نور برجونه هم نړېدلي وو. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي د دې کلا او د پاتې ولاړو برجونو وضعیت ډېر خراب دی او هره شېبه یې د نړېدو خطر شته. غزنی د لرغونو آثارو د لرلو په خاطر په 2013 میلادي کال د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی و، خو لیدل کېږي چې له هغې راوروسته یې د لرغونو آثارو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه نه شوی. په افغانستان کې لرغونو آثارو ته د اورپیکو خطرونو په ترڅ کې سمو د مخکې په غور کې د لرغونی جام منار د نړېدو خبرداری هم ورکړل شوی و. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړېدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله یې حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بادلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج چې ونړېدو څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېده. نن بیا په څلورو شل ده کې بیا ونړېده.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي وو چې تاسو دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی و؟
خبر م ورکړی و، داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړی د دولت خوا نه هېڅ اقدام نه ده سوی.
یو بل کس چې د بالاحصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې شکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هېڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
زما نوم منشي نور محمد. ټوله دغسې کارونه سوي لکه دغه اوس برج ښکارېږي شاید دغسې شایګنې جوړ شي.
دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومته غوښتنه کړې ده؟
موږ له حکومته څو وارې پوښتنه کړې ده خو په یوازې دې کښې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي، منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تېرې جمعې ورځې څخه تر چهارشنبې پورې دریم ځل دی چې نړېږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بېرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو تر څنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به په امان وو.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. رویترز آژانس د ایراني چارواکو په وینا څرګندوي چې له ښاغلي آبه به وغواړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د کمیدو په نیت ایران ته تللی دی. تمه ده چې د جاپان صدر اعظم به نن د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړې. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د یو سر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگتن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو، د ښاغلي ابي سفر تر ټولو د جګې کچې هڅه ده چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکېچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې برخه کې د سر اعظم ابي لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو ابي هرکلی کاوه، څو ساعته مخکې تر دې حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یوه هوایي ډګر برید وکړ او شپږ ویشتنه یې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو، د لری واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایرانه د تیلو واردات بند کړي دي. خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یوه برخه تیل له دې لارې نورو هیوادو ته صادرې شي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غني د یو پلاوي په مشرۍ د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته لاړ شي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې کیږي. د هلمند ولی وایي چې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ ته په اشاره وایي چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو ابي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق